دی ازادۍ رادیو مازیګرنۍ خبرې مجلې ته ښه راغلاست. په دې نیم ساعته خبرونه کې به واورئ چې طالبانو په هلمند کې د سولې د ولسي حرکت څلور غړي له ځان سره بیولي دي. همداراز د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د خبرې غونډې له جزئیاتو به مو خبر کړو چې د سبا د لوبې لپاره د افغانستان د لوبډلې پر تیاریو خبرې کړي دي. السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه احمد تکلم او د خبری مجله د میر احمد ساپی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. په پیل کې له اجمل ان د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه واورئ.
په کابل کې نن پر یو موټر پورې انخلول شوی ماین چاودلې او 15 کسان وژل دي. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد ویل له پاکستاني چارواکو سره په دې بحثونه کړل چې دا هیواد د افغانستان د سولې د بهیر د مخکې تګ لپاره څه کولای شي. او د برتانیا ملکی او شاهزاده چارلس دوشنبه په ورځ د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د هغه میرمنې ته په بیکنګم ماڼۍ کې هرکلی وویل. نن د کابل په دارالامان سړک پر یو کاستر موټر چاودنه شوې ده چې د چارواکو په وینا لږ تر لږه 15 کسان وژلي او لس نور یې ټپیان کړي دي. د افغانستان د اداري اصلاحاتو د کمیسیون چارواکو ازادي راډیو ته ویلي دي چې دا چاودنه د دې اداري په اړوند مامورینو په یو موټر شوې ده. ولسمشر محمد اشرف غني دا چاودنه په یوې اعلامیه کې غندلې ده. نوموړي له قوله له ارګ څخه یو خبره شوې خبر پاڼه وایي ترهګر د هیواد امنیتي او دفاعي ځواکونو سره د مخامخ جنگ پر ځای پر ملکي وګړو بریدونه کوي او په خپلو دغه پلیتو کړنو له ملکي وګړو سره خپل دښمني ښیي. اخوا د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د اختر په ورځو کې د امنیت د ټینګښت لپاره په یو امنیتي پلان کار شوی او چمتو شوی دی. د وزارت وایان نصرت رحیمي نن په کابل کې وی خبري غونډې ته وویل خغلی رحیمی وایی دا دی پلان لمخی پا مرکز ولایتونو که امنیتی داری دا چمتوالی یا لمله درجی احزاراتو پا حال کدی. دا افغانستان دا کورنوی چار وزارت دا اختر روزو که دا امنیتی پلان خبر پا داسی حال که کوی چی پا ورستوی ورزو که پا کابل او نورو خارونو که دا خونالی و زنوشون که او نورو بریدونو پیخیزیاتی شویدی. دا یو شمیر دی بریدونو مسئولیت وصلوال و طالبانو منلی دا زینو هم دا دایش وصلوال دلی قبول کرده. طالبانو پا کوچنی اختر که دا غربند پتراو دا بیلا بیلو لور غختنو تا تروس پوری زواب نده وحیلی. اخوا د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد وایي له پاکستاني چارواکو سره یې په دې بحثونه کړي چې دا هیواد د افغانستان د سولې د بهیر د مخکې تګ لپاره څه کولای شي. زلمی خلیلزاد چې د یک شنبه په ورځ اسلام آباد ته رسیدلی و نن غرمه مهال پر خپل ټویټر وویل په اسلام آباد کې پاکستاني چارواکو ته د افغانستان د سولې په خبرو کې په هغه پرمختګ هم معلومات ورکړي چې تیره میاشت شوه. زلمی خلیلزاد تیره میاشت وسلوالو طالبانو سره د قطر په مرکز دوحه کې د شپږم ځل لپاره سولزنۍ مخامخ خبرې وکړې خو پکې د کوم لوی پرمختګ رپورټ ورنکړل شو. هغه مهال خغلی خلیلزاد ویلي و چې د بین الافغاني خبرې اترې اوربند د افغانستان له خاورې پر نورو هیوادونو د تروریستي بریدونو نه کولو ډاډ او له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو وتل د خبرو اصلي او له یو بل سره د تړلو عناصرو په توګه پاتې دي. زلمی خلیلزاد په خپل تازه ټویټ کې ویلي چې د افغانستان په سوله کې د پاکستان همکاري د سیمې د ګټو او د امریکا او پاکستان ترمنځ د پیاوړو اړیکو سره مرسته کولای شي. د برتانیا ملکی الیزابت او شاهزاده چارلس د دوشنبه په ورځ د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د هغه میرمنې میلانیا ټرمپ ته په بیکنګم ماڼۍ کې هرکلی وویل. د برتانیا ته د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د رسمي درې ورځني سفر پیل دی. لندن ته په رسیدو ټرمپ پر خپل ټویټر د لندن ښاروال صدیق خان یو پوخ ناکام وباله. صدیق خان د امریکا ولسمشر ته د هرکلی لپاره د سرې غالۍ پر غوړولو انتقاد کړی و. ټرمپ برتانیا ته په داسې حال کې په رسمي سفر ځي چې برتانیا کې د نن له اروپایي ټولنې څخه د دې هیواد د وتلو په پلان کې ځند او له واک څخه د صدراعظم تریزا مې د لرې کېدو پرېکړې سیاسي کړکېچ رامنځته کړی دی. ټرمپ برتانیا ته له رسېدو مخکې ویلي و د دې هیواد پخوانی د بهرنیو چارو وزیر بوریس جانسن به د میرمن مې بهترین ځای ناستی وي. د ملکې سره د ټرمپ د غرمنۍ پر مهال سلګونو مظاهره چیانو د برتانیا پارلمان ته نږدې مظاهرې پلان کړي دي. د شمالي کوریا دولتي رسنۍ وایي د دې هیواد رهبر کیم جنګ اون یو نږدې کس پر هغه سربیره محضر کې لیدل شوی چې د جنوبي کوریا رسنیو یې د ورکېدو یا اجباري کم ته د استول کېدو رپورټونه ورکړي وو. د جنوبي کوریا رسنیو ویلي وو کیم جنګ چال له ولسمشر ټرمپ سره د شمالي کوریا د مشر له ناکامې غونډې وروسته اجباري کار ته استول شوی. کیم جنګ چال د فبروري په میاشت کې په ویتنام کې له سرمشریز مخکې له واشنگټن سره د شمالي کوریا د مشر لوړ پوړی مرک چې و. دوه اونۍ مخکې د جنوبي کوریا یوې ورځپاڼې رپورټ ورکړی و چې د ویتنام له بې نتیجې سرمشریز وروسته چال د اجباري کار کم ته استول شوی او د نوموړي یو بل همکار اعدام شوی.
له ازادۍ راډیو مازیګرنۍ خبري مجله اورئ. دغه خبرونه په دوام کې و. باوري چې طالبانو د سولې د ولسی حرکت څلور غړي په هلمند کې تر خپلې ولکې لاندې سیمه کې له ځان سره بیولې دي. آیا دا کار امکان لري؟
طالبان علی په قطر کې په خبرو اخته دي د مختلفو هیوادونو ته ځي. زه هیڅکله دا فکر نه کوم چې طالبان دوی د دې لپاره بیولې چې دوی ساحې ته ورځي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د اختر په ورځو کې د پلازمینې د امنیت لپاره د کلکو امنیتي تدابیرو خبر ورکوي. د تیرو څو ورځو چاودنو ته چې په اکثرو کې له مقناطیسي بمونو کار اخیستل شوی کتنه کوو، او په یو بل راپور کې به واورئ چې د کورنیو چارو وزارت وایي یو شمیر چارواکي د 600 میلیون افغانیو د اختلاس په قضیه کې لاسوهنې کوي.
دا اختلاس چې د کورنیو چارو په وزارت کې رامنځته شوی دی، په هغو کې اشخاص او افراد او مقامات تداخل کوي، له شک پرته چې فشارونه په موږ باندې راغلي.
او د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې غړو شیبه مخکې په لندن کې په یوه خبري غونډه کې د سبا ورځې د لوبې لپاره چې له سریلانکا سره ده د خپلو تیاریو په اړه خبریالانو ته معلومات ورکړل. ازادي راډیو خبرونه اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 100.15 څپه په پلازمینا کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. په مکړی د دې خبرونه لومړی موضوع ته. طالبانو د سولې د ولسی حرکت څلور تنه غړي نیولې دي. که څه هم د سولې د ولسی حرکت غړي وایي چې د دوی دا څلور کسان د مشورو او لارښوونو په خاطر طالبانو یو نامعلوم لوري ته بیولې، خو په دې اړه د خلکو په منځ کې تشویش شیبه په شیبه په زیاتېدو دی. په لشکرګاه کې د ازادۍ راډیو خبریال الیاس دایی د سولې د ولسی حرکت له مسؤلینو سره خبرې کړې دي او په دې اړه یې د راپور برابر کړی.
د سولې د ولسی حرکت د اړیکو او معلوماتو مسؤل پچخان مولاداد رسنیو ته په واستول شوي تصویر پیغام کې ویلي دي چې تېره شپه یوې ډلې طالبانو د دوی د ملګرو سره تر روژه مات وروسته څلور کسان چې د حرکت مسؤلین دي د ځان سره بیولي دي. مولاداد دا نه دي ویلي چې د ولسی حرکت دغه څلور غړي د څه دپاره او کوم لور ته بیول شوي دي، خو دوی د پنجشنبې په ورځ لشکرګاه د مساکله په هدف پرېښودله او پر نادالي لومړی ګریشک او د هغه ځای نه د مساکله په لور وخوځېدل.
تېره ورځ دوی د طالبانو مساکله ولسوالۍ سیمې ته داخل سوله، هلته 15 کیلومتره مخته ولاړه، وروسته ترهغه طالبان مخته ورته راغلي دي، هلته خبرې ورسره کړي دي، روژه ماتي یو ځای ورسره کړي دي. وروسته تر هغه د حرکت څخه د حرکت مشر اقبال خیبر، حرکت ویان بسم الله وطن دوست، د هلمند دستې مشر بلند سروان غفاري او د ننګرهار دستې مشر حاجي فرهاد عادل لزان سره بیولی دي. تر اوسه معلومات هم دادي
پچا خان مولادات کڅه هم ندی ویلی چې د حرکت غړي د مشورې د پاره کې جبري بیول سوي دي، خو پر ټولنیو رسنیو دغه موضوع حساسیت رامنځته کړی دی او د هیواد د بیلابیل سیمو د خلکو ته تشویش وړ ګرځېدلې ده. د چارو کارپوه او خبریال زین الله ستنګزی وایي که د سولې د ولسی حرکت غړي د مشورې د پاره بیول سوي وي ښه دی، او که جبري نیول سوي وي نو پر ټولو هغه جریانونو بد اغېزه کوي چې د سولې په برخه کې هلې ځلې کوي.
زه فکر کوم چې دغه کسان چې بیولې دي د خپل پالیسۍ او د خپل سیمې په اړه معلومات ورته ورکوي، خبري به ورسره کوي، ځکه طالبان اوس هغه د خبرو ژبه لري او که چیرې نیولی نو بیا هغه نور کسان هم بیوله. بل طالبان هغه قطر کې خبر اخته دي د مختلفو هوادونو ته ځي. زه هیڅ کله دا فکر نه کوم چې طالبان دي دوی د لپاره بيولي چې دوی ولې دوی ساحه ته ورځي یا مخه نیسي، او کچیر داسې چې مخه نیسي نو بیا د طالبان د لپاره فکر کوم شنه دي د دوی په غو د قطر په دفتر او په نور په سیاسي خبرو باندې ناسمه اغیزه کوي.
د سولې په نوم دغه ولسی حرکت یو کال وړاندې رانسته سوی دی. دوی د بیخی پیل پر محل پر شو کابل ته ولاړل، د ټولو نړیوالو ادارو سفارتونو مخې ته خیمې ووهلې، او په جګړه کې د شکیلو هیوادونو او وخته غاړو څخه د سولې او امن غوښتنه وکړه. دا لومړی ځل دی چې دوی د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو ته ځي او غواړي عامو خلکو ته د سولې پیغام ورسوي. محمود الهستی، د ازادۍ راډیو، هلمند.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادۍ راډیو څخه.
افغانستان د کورنیو چارو وزارت د کوچنی اختر په درې ورځو کې د ځانګړو امنیتي تدابیرو خبر ورکوي. د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی نن په کابل کې په یو خبري غونډه کې وویل چې د کورنیو چارو وزارت د اختر د ورځو د ښه امنیت په هدف ځانګړی امنیتي پلان جوړ کړی او هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانانو خوښۍ په غم بدل کړي. اکرام الله اکرام په دې اړه نور جزئیات لري.
اختر شاید په نورو ځایونو کې د خلکو لپاره د خوښۍ زیری وي، خو په افغانستان په ځانګړي ډول پلازمینه کابل کې شاید خلکو ته د انتحاري او بمی چاودنو معنی ولري. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د دغه ډول حملو د مخنیوي په هدف د اختر په ورځو کې ټول امنیتي ځواکونه په لومړۍ درجه احضاراتو کې دي. د دغه وزارت ویان نصرت رحیمی په کابل کې د یوې خبري ناستې پر مهال وویل د اختر د ورځو د امنیت پلان جوړ شوی چې پیاده سیارې ګزمي او د سیمو د څېړنو وسیلې یوه برخه دي. دی وایي د دغه پلان له مخې د پولیسو په ګډون امنیتي بنسټونه به په مرکز او ولایتونو کې د تیارسۍ او لومړی نمبر احضاراتو په حال کې وي. په جمعتونو، عیدګاهو، میله ځایونو او د خلکو د راټولېدو په سیمو کې مطمئن امنیتي او کشفي تدابیر د امنیتي بنسټونو په ځانګړي توګه د پولیسو له لوري نیول شوې دي.
بخصوص پولیس ملي اتخاذ میشه.
افغانانو په ډیرو تیرو اخترونو کې د امن ورځي نه دي تیرې کړي، خو د تیر کال د کوچنی اختر په ورځو کې افغان حکومت او طالبانو اوربند کړو چې له ننګرهار پرته چې د څو چاودنو شاهدو د اختر درې ورځې د افغانستان په ټولو سیمو کې د امن په فضا کې تیرې شوې. خو سږ کال طالبانو د اختر په ورځو کې اوربند ونه مانه، او د دغه ډلې مشر مولا هبت الله په خپل اختریس پیغام کې وویل چې طالبان جګړې ته دوام ورکوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د طالبانو د رهبر د دغه پیغام په خبرګون کې وایي چې افغان امنیتي ځواکونه به له خلکو ساتنه کوي. د دې وزارت د ویان په خبره امنیتي ځواکونه د دغه ډلې د هر ډول کړنو په وړاندې چمتووالی لري. نصرت رحیمی په دې خبري کانفرنس کې وویل چې د مخالف وسلوالو هیڅ یو حمله به بې ځوابه پاتې نه شي. دی وایي د افغانستان د خلکو او امنیتي ځواکونو پر وړاندې د دښمنانو هیڅ یو حمله بې ځوابه نه پاتې کیږي، او موږ د افغان امنیتي ځواکونو د هر څاڅکي وینې غچ له دښمنانو اخلو.
از دشمنا با تمام قوتش میگیریم.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د اختر په ورځو کې د ځانګړو امنیتي تدابیرو تر اڅنګ به هغه کسان چې د ماشومانو د لوبو لپاره پټاخۍ او پلاستیکي ټوپکونه پلوري هم ونیسي. دغه وزارت وایي ټولو پولیسو ته سپارښتنه شوې چې د ماشومانو د لوبو لپاره د دغه ډول وارداتو مخه ونیسي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت دا څرګندونه په داسې حال کې کوي چې د امنیتی چارواکو په وینا په تیره یوه میاشت کې 193 تنه اوبخی 193 تنه ملکی وګړي، او د افغانستان د امنیتی ځواکونو 201 سرتیری وژل شوي دي. له کابله د ناجیې ساپۍ په راپور کې به واورئ چې سږنۍ روژه تر نورو ټولو کلونو مرګونې میاشت وه.
وقتی که بیچاره دم پیش دفتر مرسته، یکی که متربم که در پیشوی دفتر از اینا مرسته.
محمد زاهد د محمد آصف فروتن ورور دی چې د روژې په مبارک میاشت کې د کاونټر پارت نړیوالې موسسې په برید کې ووژل شو. دی وایي ورور یې د کابل پوهنتون د دري ادبیاتو له ماسټرې څخه په لومړي درجه فارغ شوی و چې ټولې هیلې نیمګړې پاتې شوې. د روژې په میاشت کې د کابل د کاونټر پارت په نړیوالې موسسې دغه برید کې 9 کسان چې 15 پولیس، 3 ملکي وګړي او 1 ساتونکی پکې شامل وو ووژل شول او 24 نور ټپیان شول. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت بیا وایي په تېر یو میاشت کې 193 تنه ملکیان او 201 امنیتي سرتیري وژل شوي دي. دغه وزارت ویان نصرت رحیمی د دوشنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
امنیتی ځواکونو، دفاعي ځواکونو او کشف استخبارات په عملیاتو کې چې په تیره یوه میاشت کې ترسره شول د افغانستان په ګوډ ګوډ کې یو زره او یو سل یو دېرش تنه دښمنان وژل شوي دي، یو سل درې نوي تنه ملکیان هم په دغه موده کې د ترسانو په بریدونو کې د ماینونو په ترڅ کې د چاودنو په ترڅ کې د ټارګټ شوي دي، بچ شهیدان شوي او دوه سوه یو تنه امنیتي سرتیري هم شهیدان شوي.
خو د ښاغلي رحیمي تر څرګندونو وروسته د همدغې ورځې په ماسپښین په کابل کې د اداري اصلاحاتو د کمیسیون د کارکوونکو په یو کاسټر موټر د مقناطیسي ماین چاودنه وشوه چې د کورنیو چارو وزارت تر پیښې یو ساعت وروسته ازادي راډیو سره په خبرو کې د وژل شویو شمیر پنځه او د ټپیانو شمیر لس تنه وښودل. په ورته وخت کې د ملکي وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلې بیا په تېر مې میاشت کې د ملکي تلفاتو د زیاتېدو خبره کوي. دغې ډلې په خپل راپور کې ویلي چې په مې میاشت کې د افغانستان په درویشتو ولایتونو کې پنځه سوه نهه ویشتو ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتي چې یو سلو نهه اتیا تنه ملکیان وژل شوي او درې سوه څلوېښت نور ټپیان شویدی. د ډلې سربیره په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر یا یونما هم د ملکي مرګ ژوبلې له زیاتېدو اندېښنه ښودلې ده. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د غوث ملاتړ ماموریت افغان بنسټونو او وسله والو طالبانو په کراتو ټینګار کړی چې د ولسي وګړو خوندیتوب ورته لومړیتوب لري.
په دې وروستیو کې په کابل ښار کې د مقناطیسي بمونو په وسیله د چاودنو پیښې زیاتې شوې دي. همداسې یوه پیښه نن هم وشوه چې پنځه کسان پکې ووژل شول او لس نور ټپیان شول. د مشرانو جرګې د کورني امنیت کمیسیون په دې اړه اندېښنه ښیي، خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې دې چارې ته هم تدابیر نیول شوي دي. په دې اړه نور حال د کابل له سټوډیو د ازادۍ راډیو خبریال وصل وصال راکوي.
کابل د دوشنبه پر ورځ د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو د کمیسیون پر موټر د یوې مقناطیسي چاودنې شاهد وو. دغه چاودنه د ورځې په یوه نیمه بجه د کابل په دارلمان سړک د یاد کمیسیون د کارکوونکو پر کاسټر موټر وشوه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي مقناطیسي ماین د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو د کارکوونکو د موټر د تیلو د ټانکۍ لاندې برخه کې نښلول شوی و چې د دغه وزارت د ویان په خبره په دغه پیښه کې پنځه تنه وژل شوي او لس تنه نور ټپیان دي. د ځانمرګو بریدونو او نورو چاودنو ترڅنګ له مقناطیسي ماینونو ګټه اخیستنه د وسلوالو مخالفینو نوی تکتیک بلل کیږي چې زیاتې اندېښنې هم راولړې کړې دي. د مشرانو جرګې د داخلي امنیت د کمیسیون غړې فاطمه اکبري د دغه شان پیښو له رامنځته کېدو سخته اندېښمنه ده.
بسیار زیات قابل نگرانی هست.
دا ډیره د اندېښنې وړ او خطرناکه ده، ځکه تاسو وینئ چې هیڅ څوک نه لیدل کیږي او نه هم څه معلومات شته، خو ناڅاپه وینو چې موټرونه هوا ته پورته کیږي. اغلی اکبری د افغانستان امنیتي او دفاعي بنسټونو غواړي چې د داشن پیښو د مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه واخلي. په تیر یو میاشت کې کابل د سو مقناطیسي چاودنو شاهد و چې مرګ ژوبله هم لرله. د یکشنبه په ورځ د کابل په پنځمه حوزه کې د برهان الدین رباني پوهنتون د محصلینو په موټر د مقناطیسي ماین چاودنه وشوه چې مرګ ژوبله هم واړوله. له دې وړاندې د حج اوقاف وزارت د کارکوونکو پر کاسټر موټر هم د مقناطیسي ماین چاودنه شوې وه چې په پایله کې لس تنه ټپیان شوي وو. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د دغې ستونزې د هواري لپاره یې هڅې ګړندۍ کړې دي. د دغه وزارت ویان نصرت رحیمی: پرته له شکه چې موږ د مقناطیسي چاودنو د مخنیوي لپاره پلانونه او پروګرامونه لرو او زموږ اپراتفي برخې پرې کار کوي، یو لړ نور پروګرامونه هم لرو چې له مخې به یې هغه ځایونه په نښه شي چې هلته مقناطیسي ماینونه جوړیږي. خو عام خلک او د افغانستان د مشرانو جرګې غړي دغه هڅې کافي نه بولي او له امنیتي بنسټونو غواړي چې د وسلوالو مخالفینو د هر ډول بریدونو په ځانګړي ډول د مقناطیسي چاودنو په د مقناطیسي چاودنو مخنیوي کې جدي هڅې وکړي. وصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
د جګړې ښکیل خواو که د جګړې په ډګر کې اور بند ونشو خیر دی، راشي او د ازادي رادیو په ځانګړي اختری خبرونه اور بند کې خبري وکړي. اور بند د اختر په لومړی ورځ له ازادي رادیو.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د شپږ سوه میلیون افغانیو د اختلاس په قضیه کې یو شمیر چارواکي مداخله کوي. د دې وزارت ویان نصرت رحیمی: نن په یو خبري غونډه کې د چانوم ونه خيست، خو ټینګار یې وکړ چې د کورنیو چارو وزارت به د هیڅ چا زور ته غاړه کې نږدي. د افغانستان د شفافیت د څار بنسټ وایي په دې وزارت کې فساد ژور دی او سیستماتیکې مبارزې ته اړتیا لري. په دې اړه جزئیات فیروزه عزیزي اوروي.
د شپږ سوه میلیون افغانیو اختلاس په تور د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د اتو چارواکو د ممنوع خروجولو په لړ کې د دغه وزارت مسؤلین وایي په دې برخه کې یو شمېر چارواکي او ځینې کسان لاسوهنه کوي. خو د دغه وزارت ویان نصرت رحیمي چې د دوشنبې په ورځ یې یوې خبري غونډې کې خبرې کولې، په دې اړه د چا نوم ونه خیست او نه هم روښانه کړه چې دا مداخله په کوم هدف ترسره کیږي.
دا اختلاس چې د کورنیو چارو په وزارت کې رامنځته شوی دی، په کې اشخاص او افراد او مقامات تداخل کوي، له شک پرته چې فشارونه په موږ باندې راغلي، خو هیڅ زرته او هیڅ زور ته به د کورنیو چارو وزارت نه تسلیمیږي او قانون په دې کسانو باندې تطبیق کیږي.
ښاغلی رحیمي د ازادي راډیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې د دغو کسانو دوسیه څارنوالۍ ته استول شوي که نه، وویل چې دا قضیه پراخ اړخونه لري او ښایي نور کسان هم تورن شي او د نوموړي په خبره جدي څېړنې روانې دي. په دې وروستیو کې د کورنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې د یاد وزارت د غوښو د پیرلو په قرارداد کې شپږ سوه میلیونه افغانۍ اختلاس شوی دی. د کورنیو چارو وزارت د دغې قضیې په اړه د کورنیو چارو وزارت 22 لوړ پوړي او ټیټ پوړي کارکوونکي نیولي دي. د کورنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي چې د دې اختلاس په تور د یو خصوصي شرکت مالک حاجي رسا هم نیول شوی دی. د تامیناتو معینیت سرپرست حارث سراج، مالی رئیس نصیر زید، د لوجستیک ریاست سرپرست میرویس جانباز او د کورنیو چارو وزارت 15 له دندې لرې شوي چارواکي هغه کسان دي چې د لوی څارنوالۍ له لوري په دغه قضیه کې د لاس لرلو په تور ممنوع خروج اعلان شوي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د شفافیت د څار بنسټ وایي په کورنیو چارو وزارت کې په ټیټه او لوړه کچه فساد په پراخ او ژور ډول موجود دی چې سیستماتیکې مبارزې ته اړتیا لري. د دغه وزارت یو څېړونکی ناصر تیموري:
نخست خواست ما از وزارت داخلی هست که
زموږ غوښتنه له کورنیو چارو وزارت نه ده چې د فساد په وړاندې مبارزه بنسټیز کړي او ټول هغه کسان چې په فساد تورن دي او دوسیه شته له خلکو سره شریک کړي او جدي دي وسیړي.
نوموړی ټینګار کوي چې په دغه وزارت کې د اداري فساد پر وړاندې مبارزه کارنده نه ده او باید په ټولو هغو برخو کې چې پکې فساد موجود دی له تورنو کسانو سره په جدي ډول وڅېړل شي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
د ازادي راډیو مازیګرنۍ خبری مجله اوري: د مزار شریف ښار اوسیدونکي په دې ښار کې د ناقانونه وسلوالو او موټر سایکل لرونکو غلو د حضور له زیاتېدو شکایت لري. د مزار شریف اوسیدونکي وایي چې د اختر په درشل کې په دې ښار کې د جنایي جرایمو پیښې زیاتې شوې دي او دولت نه دی توانېدلی چې د خلکو امنیت خوندي کړي. د بلخ امنیه قمندانی وایي د تېرې یوې میاشتې په اوږدو کې له سلو زیات کسان د اختطاف، انسان وژنې او غلاو په تور نیول شوي دي. د ازادۍ راډیو خبریال مجیب حبیبزای په دې اړه نور تفصیل لري.
د بلخ ولایت اوسیدونکي په مزار شریف ښار او شاوخوا سیمو کې د جنایي جرایمو له زیاتوالي شکایت لري او امنیتي چارواکي د خلکو د امنیت خوندي ساتلو ته په بې پامۍ تورنوي. د مزار شریف یو شمېر اوسیدونکي شکایت لري چې په ښار کې د موټر سایکل لرونکو وسلوالو کسانو او د مسلح غلو حضور زیات شوی دی. د بلخ اوسیدونکي وایي چې موټر سایکل لرونکي ناقانونه وسلوال د خلکو په وژنو، د وسایطو په سرقت او نور وسلوالو غلاو کې لاس لري. د مزار شریف اوسیدونکي وایي چې حکومت باید د اختر په ورځو کې د جرایمو د مخنیوي او د امنیت د خوندي ساتلو په خاطر کلک امنیتي تدابیر په پام کې ونیسي.
په مزار شریف کې امنیت ښه نه دی، غلاوې ډېر شوي، موټر سایکل لرونکي کسان ښځې او ماشومان څخه په رڼا ورځ کې ټوکې غلا کوي. پولیس باید اختر کې امنیت خوندي کړي.
مزار شریف بسیار خراب است.
زمینیم د مزار شریف وضعیت ډیر خراب دی، غلاوې ډیر شوې دي، موټر سایکل لرونکي کسان هر ورځ خلک دروي، له خوې پیسې اخلي، موبایل اخلي او یا هم پټزو سره وبښنی. دولت نشته ترڅو د خلکو امنیت خوندي وساتي. زموږ تمداده چې د اختر په ورځ امنیت خو پام دې حال کې امنیتي چارواکي په مزار شریف ښار کې د موټر سایکل لرونکو غلو د پراخ حضور په تایید سره وایي چې هغه د یوې میاشتې په ترڅ کې لسلو ډیر کسان د جنایي ایمو په تور نیولی او دوسیه سرانولای ته استولی دی. د بلخ امنیه قماندان اجمل فایز په دې اړه ازدی رادیو تا وویل
یک چیز بسنو تندازگی شده که شامل افراد مسلح غیر مسئول اختطافچیان
یو سر نهوشتنه نیول شوی دی چه پک غیر مسئول وسلوان غله او همدارنګ په بلخ ولایت کې د جنایي جرایمو په پیکو کې لاسلرون کې کسان چې اختطافی هم تر سره کړی دی پک شامل دی دغه کسانو دوسیه سرنولایت سپاره شوی دی او ډیر ژر به پر تحقیقات وشي د بلخ امنی قماندان زیاتوی چې دوی د اختر د خل منزل لپاره په مزار شریف ښار او شاوخوا سیمو کې لومړی درجه امنیتی تدابیر پلان کړی دی د تیر شنبه په شپه موټر سایکل لرونکو وسلوالو د بلخ د طب پوهنځي محصل محمد شکی په مزار شریف ښار کې وروسته له هغې په ډزو سره وواژه چې نوموړي غلو ته د خپل موبایل او پیسو د نه ورکولو په خاطر د هغوی د ګواښت په مقابل کې مقاومت وکړ پولیسو تر دمه د پیښې عمل نه دی نیولی مجیب حبیب زی ازادي راډیو مزار شریف
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده
په انګلستان او ویلز کې د کرکټ د نړیوال جام لوبې روانې دي یو ساعت یا یو نیم ساعت مخکې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې مشرتابه په لندن کې په یوه خبري غونډه کې د سبا د لوبې لپاره د افغان لوبډلې د تیاریو په اړه خبریالانو ته معلومات ورکړل افغانستان سبا د سریلانکا پر وړاندې لوبه کوي د سریلانکا لوبه تیرو دو ورځو کې تیرې دوه لوبې چې کومې کړې دي ډېرې هم ښې نه وې یا ښه نتیجه یې نه ده ترې ترلاسه کړې خو آیا افغانستان به د دې لوبې پر وړاندې د دې لوبډلې پر وړاندې څه ډول لوبه کوي په دې اړه د جزئیاتو لپاره په لندن کې د کرکټ د لوبو آزاد خبریال سیف قیومی دا شیبه د ټلیفون په مستقیمه لیکه راسره دی او ترې پوښتم قیومی صاحب مننه چې زموږ بلنه مو منله د افغان لوبډلې مشرتابه نن د افغان لوبډلې د تیاریو په اړه څه وویل
سلام نن افغان لوبډل مشر ګلبدین نایب په خبری کنفرانس کې وویل چې مونگ تیرو لوبو تیرو وطنو باند فکر کرده او زدکره متین کرده چه ده سرلنکا پا خلاف سبانه لوبا که با ترین فائده واخلو او هاگ تیرو وطنی موچه ده استرالیا او ده انگلستان پا خلاف پا واما پلوبا کرده وی نو آغا بیان تکراره او
بله نو سبا لوبه خو د سریلانکا سره ده او سریلانکا لکه څنګه چې ما مخکې هم یادونه وکړه په خپلو تیرو دوو لوبو کې ډېره ښه نه ده ځلېدلې دا به د افغانستان د ټیم لپاره اسانه وي که ګرانه دا مسابقه او د څه ویل د افغان لوبډل مشر
ګلبدین نایب وویل چې لکه څنګه چې موږ ته معلومه ده سریلانکا خپلې دوه تمریناتي لوبې او یو د نړیوال جام خپل اولنۍ لوبه وبایلله نو ظاهره خبر ده د هغوی مورال د افغانستان د کرکټ لوبډلې په نسبت باندې لږ کم دی او تیر ځل چې افغان لوبډلې او سریلانکا سره لوبه کړې وه نو افغان لوبډلې ترې نه ګټلې وه چې هغه په ایشیا کپ کې وه او ګلبدین نایب وویل چې زمونږ بالران چې دلته هم اوس لوبه کړې او مختلف دنیا په مختلف لیګونو کې لوبېدلې ایکسپیرینس دي تجربه لري نو سبا یې هیله مندي وښودله چې سریلانکا په خلاف به دغه لوبه وګټي او افغانانو ته به د اختر یوه تحفه ورکړي
بله قیومی صاحب د افغانستان لوبه له پاکستان سره چې افغانان ډیر ورته سترګې په لاره دي دا لوبه څه وخت ده او افغانستان به له پاکستان سره خاص لوبه کوي او که به د ټولو نورو لوبو په څیر په همغه تیاری باندې میدان ته ورځي
افغانستان او پاکستان سره یو ځل بیا په 9 تاریخ د همدې میاشتې سره مسابقه لري څنګه چې افغانستان په تمریناتي لوبو کې پاکستان ته ماتې ورکړې وه نو هماغه ټیم یا هماغه لوبغاړي به انشاءالله د پاکستان ته وړاندې میدان ته ښکته کیږي او انشاءالله دغه لوبه به هم ترې نه ګټي اوس د انګلند او د پاکستان لوبه روانه ده پاکستان خپل لومړنۍ پانی کې 300 منډه هدف انګلند ته ورکړ او انګلستان اوس بیرته خپل لوبه پیل کړې ده چې اته رنځونه دي په یو اوور کې او یو لوبغاړی هم دې سوځېدلی
بله او قیومی صاحب کلان په څو ثانیو کې راته ووایي چې د انګلند لپاره به ګرانه وي چې پاکستان دا هدف ترلاسه کړي، که څنګه؟
نه، زما په فکر باندې چې انګلند کولی شي چې دا هدف په اسانۍ سره ترلاسه کړي، دا هغوی توپ وهونکو ته په کتو سره چې تقریبا 15 توپ وهونکي لري او ټول په فارم کې دي، نو هغوی به وکولی شي دا هدف ترلاسه کړي او لوبه وګټي.